ته مازدیګر څلور بجې شوې. زه اجمل تولمانیم چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته دا خبري مجله وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واوري چې نن د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود اتلسم تلین دی. ویل کېږي چې د کابل په ترافیک څلور لارې کې د ویرجن لخوا د ګارنیزون یو بریدمال په ډزو وشل شوې ده. نور موضوعات هم شته خو په سر کې احمد تکل او خبرونه.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. د وګي د اتلسمې لاریونوالو نن د کابل د ګارنیزیون یو بریدمل په ډزو واژه. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې قلایزال ولسوالي تیره شپه له طالبانو څخه بیرته ونیوله او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران د یورانیم د غني کولو لپاره د ځانګړو پرمختللو سنټریفیوژونو نصبول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل ښار کې د وګي د اتلسمې نیټې د لاریونوالو په ډزو د کابل د ګارنیزیون د یو بریدمن له وژل کېدو وروسته یې شپږ تنه خپل سري وسلوال نیولې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پیښې جزئیات څرګند کړل.
متاسفانه یکی از بریدملای گارنیزیون کابل
بعد مرغه د کابل د گارنیزیون پر یو بریدمل نن د کابل ښار په ترافیک څلور لارې کې د دندې پر مهال د وګي د اتلسمې د ویرجنو د یوې ډلې لخوا مستقیمې ډزې وشوې. فواد امان زیاته کړه چې ټپي بریدمل روغتون ته پر لاره سوه کړه. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال هم د نورو کلونو په څیر د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود پلویان له موټرو او وسلو سره د کابل ښار واټونو ته راوتلي دي او د دې ورځې یادونه کوي. د یو بل خبر له مخې د کابل په تایمني سیمه کې یوې چاودنې درې کسان ټپیان کړل. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چاودنه د تایمني په پنځم سړک کې شوې چې درې ولسي وګړي یې ټپیان کړي دي. فرامرز وایي بم مخکې له مخکې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې قلایزال ولسوالي تیره شپه له طالبانو څخه بیرته ونیوله. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته قلایزال د طالبانو له ولکې آزاده شوه.
تیر ماښام و بجې زموږ ځواکونه له ولسوالۍ څخه د دښتې لوري ته وتلي وو. کله چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه ورسېدل د شپې درې بجې دولتي ځواکونو د قلایزال ولسوالۍ بیرته ونیوله.
له دیارلس سوه څلور نویم کال راهیسې دا څلورم ځل دی چې قلایزال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د قلایزال د بیرته نیولو خبر وروسته له هغه ورکول کېږي چې د دې ولایت دشتارچي ولسوالۍ دوه ورځې مخکې سقوط شوه. په شمال کې شاهین قلوردو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او هوایي حملو کې د شپږ دیرش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی په یو خبر پانه کې چې نن خپره شوه ویلي چې دا وسلوال د شولګرې ولسوالۍ په سیاب او د چمتال ولسوالۍ په ارزنکار سیمو کې وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. خو ښاغلی رضایی یادونه کوي چې له دې ډلې څلور طالبان د چمتال ولسوالۍ په بای تیمور سیمه کې د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی. رضایی وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې څلور افغان سرتیري هم وژل شوي او نه نور ټپیان دي خو ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران د داسې پرمختللو سنټریفیوژونو نصبول پیل کړي چې د یورانیم د غني کولو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. دا د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو لپاره د ایران د وروستیو اقداماتو یوه برخه ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA نن په یو بیان کې وویل د ایران لخوا نصب شوي سنټریفیوژونه د ازموینې لپاره چمتو شوي دي. غنی شوي یورانیم نه یوازې د انرژۍ د تولید په ریاکټرونو بلکې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کارول کیږي. خو ایران په پرله پسې ډول ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ییز دي. د سوریه په ختیځ کې د ایران پر پلوي ځواکونو او د هغوی د متحدانو پر سنگرونو په هوایي حملو کې اتلس وسلوال وژل شوي دي. دا خبر د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ورکړی. د ډلې نن وویل د بمبري تیره شپه نامعلومو جنگي الوتکو د عراق پولي ته نږدې په البو کمال سیمه کې کړي. د بشري حقونو د څار د ډلې ویلي چې په دې بمبرۍ کې پوځي وسایط او د وسلو ډیپوګانې په نښه شوې وې چې ډېر زیانې هم اړولی دی. د دې ډلې په وینا ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. په داسې حال کې چې ولسمشر قاسم جومار توقایف چین ته د سفر لپاره تیاری نیسي، لسکونه فعالانو نن د اومې ورځې لپاره د قزاقستان په جنوب لویدیز ښار ژانافزین کې اعتراضي لاریون وکړ. معترضان د ښار په مرکزي چوک کې راټول شوي او پر حکومت یې غږ وکړ چې د فابریکو او عامل منفع پروژو د رغونې له لارې د چین د پراختیا مخه ونیسي. دوی همداراز غوښتنه کوي چې حکومت دې په اروپا، جاپان او متحدو ایالاتو کې پانګونې وکړي چې د دوی په وینا د چینایي کمپنیو په څیر خپل لسګونه زره کارګران قزاقستان ته نه راولي. له څو ورځو راهیسې د قزاقستان په دوهم لوی ښار نور سلطان او څو نورو ښارونو کې فعالانو د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر له دوهمې نیټې راهیسې په ژانافزین کې د چین د پانګونو پر ضد له پیل شویو اعتراضونو څخه ملاتړ اعلان کړ او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی مقام د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه د سلام مشورو نوی پړاو نن پیل په ویانا کې. په دې خبرو کې به جان سولیوان او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف ګډون ولري. په دې خبرو کې د اطلاعاتو د راکړې ورکړې په ملګرو ملتونو کې د تروریستي ډلو د تعین د معیار، د بهرنیو جنګیالیو، د تروریزم د مالي سرچینو او د ملکي هوایي چلند د امنیت پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي.
دا ازادي رادیو دا تاسو موږ په منځنۍ چپه 12.89 او پلوې خرونو کې د اف ام په 0.5 اوریدل شي. په کابل کې د سنبلی د میاشتې 13مه د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود 13 دین ویل کېږي چې د کابل تر په ترافیکو څلولارې کې د ویرچن لخوا د ګارنیزیون یو بریدمل په ډزو وژل شوی دی.
اگر یا واقعا عزادار هستن، اگر واقعا دوست احمد شاه مسعود هستن، یا باید یک خیرات یا یک کاری کنه که مردم اقلا اذیت نشه.
د یو شمیر کابل خاریانو نظرو یو شمیر افغان سیاسیون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید له سره پیل شي. په دې موضوع هم درته راپور لرو.
د مسلې اصلي لوبغاړی امریکا ده، دلته د امریکا حضور ده، یو حضور د ختم نشي یا لغو سره خبرې ونشي تا دلته د صلح راتګ اسانه کار نه ده.
په بهرنی موضوعات کې باوري چې د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او د ایران د اتومي لانجې د وري پر لارو چارو خبرې کړې دي. نور موضوعات او نیوز پروګرامونه د لوبل میدان او د ماشومانو د حقوقو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام هم اوریدلای شئ. نن په کابل کې د سنبلې د میاشتې 13مه د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود 13 تلین ونمانځل شو. ویل کېږي چې د کابل په ترافیک څلور لارې کې د ویرجن لخوا د ګارنیزیون یو بریدمل په ډزو وشل شوی دی. دا چې اوس حل دی له کابله د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال را سره د تلیفون په مستقیمه کرخه دی. وصال صاحب که مهرباني وکړئ راته ووایئ چې نور جزئیات څه دي تر اوسه پورې، او یا رسمي غونډې هم شوی دی او په دې اړه باندې ویناوي هم شوی کنه؟ مهرباني وکړئ.
این ملک آزاد در باور تو.
بله، د کابل ښار په واټونو کې د احمد مسعود پلویانو ناره او ترانه دي. د مقاومت مینار چرته چې د مسعود څلور لارې ده، دغه پلویان دل ترازی او یادګاری عکسونه اخلي. بالکل، تورمن صاحب په کابل کې غونډه هم شوې دي، دغه ورځ په بیلابیلو ډولونو منځل شوې ده چې معلومات به له تاسو سره شریک کړو. د احمد شاه مسعود یو شمېر پلویان بیا دغه د عکسونو او د برهان الدین رباني د دورې د درې رنګ بیرغونو سره د ښار واټونو ته وتلي دي. د دغو کاروانونو ځینې موټرې په تور او سور رنگ رنگول شوی او د سمبولي اتلسم پر لیکل شوی ده. د مسعود ځینې پلویانو په لاسونو کې تومانچې کلاشینکوفونه او چاقوان هم لیدل کېږي چې هوایي ډزې هم ورسره مل دي. د دغو کاروانونو ځینې برخوال چې وسلې هم لیږدوي وایي چې عدالت او ازادي غواړي او د ملي قهرمان لارې ته به دوام ورکړي.
نامم شوایب است. امروز ما به خاطر ازی بر آمدیم که امروز روز شهادت شهید عامر صاحب مسعود است. دیگه ما فعلا که هستیم در چارایی عامر صاحب قرار داریم. دیگه هیچ مجهز هم سلام علا کل چیز. اما فایر بوزی نکردیم.
در پتا سیال که در چی در افغانستان وزارت بخبره در کابل گارنیزیون یو سرتیره در کابل په ترافیک سلولاری کې د تلسم د وګي د منځون کول خو په دزو وشل شو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې د دغه پیښې په تړاو شپکتنه نیول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د کابل خار په واټونو کې د وسلو وستل نرتوب نه دی او دغه خونګر مهلکان باید لا جلب او جذب وروسته د طالبانو پر وړاندې د جګړې لومړی لیکې ته ولیکل شي. په همدې حال کې یو شمېر کابل خاریان وایي چې د وږي د تلسمې کاروانونو په خار کې وحشت خپور کړی دی.
احمد جواد پایکان هستم. یک تعداد از بچه ها را ما به همکاری بنیاد عامر صاحب در بعض نقاط که تحت تاثیر خطر از دوج ما توظیف شدیم تا قطارها یا گروه هایی که در اونجا میایند ما وارا به شکل بسیار نرم بفهمانیم که برادر اینمی کار خوب نیست، اینمی راه و فکر اندیشه عامر صاحب شهید نیست.
هر کال د وګي پاتلسمه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود یو شمیر پلویان د کابل خار وټونو ته وزي او هوایی دز هم کوي. په داسال کې د چې ل دی وړاندې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د خلکو غوښتي او چې د دغه ورځې د منځنۍ پر محل د خلکو تستونزې نه جوړوي.
به هیچ عنوان بی‌نظمی را، به هیچ عنوان ایجاد اختلال در امنیت و در به ترتیب آسایش آرامش مردم در خلاف آرمان های احمد شاه مسعود، در خلاف باورهای او قرار داره و قابل تایید ما نبوده، نیست و نخواهد.
د دغو کاروانونو یو شمیر تنظیمونکي او د مسعود بنسټ ځینې غړي وایي چې په خار کې د بنظمۍ او د وسلو د لیک سره مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د احمد شاه مسعود د ولسم تلین د منظرو په ورځ د هوایي ډزو له امله دیارلس کسان ټپیان شوي وو او په همدې ورځ د منځونکو پر کاروان یو انتحاري حمله هم شوې وه. احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9مه د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې په بمي چاودنه کې ووژل شو. بلی تورمن صاحب،
وسال صاحب، چه رسمی پروگرامونه هم ولن کنه ده داخل زمانه مناسبات؟
بله، په کابل کې رسمی پروگرامو د اجرایه رئیس په ګډون یو شمیر نورو جهادي قومندانانو او مشرانو هم پکې ویناوې لرلې. د شهیدونو په مناسبت، د شهیدانو په مناسبت بتلته خبرې اترې او ویناوې هم تورمان صاحب شوې دي او هلته هم همدا پیغام ورکړل شوی دی چې دغه ورځ باید په سوله ییز ډول باندې ونمانځل شي.
ډیره ډیره مننه محمد واصل وصال و چې نن یې د شهید اونۍ او په کابل کې د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود د اتلسم تلین د مراسمو په اړه راپور ورکړو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
یو شمیر افغان سیاسیون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې باید له سره پیل شي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو لغوه کول تیروتنه وبلله، خو بیا ځینې سیاسي مشران باور لري چې د طالبانو فکر جګړه ییز دی نه سوله ییز. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د حکومت وزارت وایي سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
روسته لاغی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه مذاکرات لغوه کړل، د ښاغلي ترامپ دغه اعلان یو شمېر افغان سیاسون تیروتنه بولي. پخوانی جهادي مشر او د جمعیت اسلامي ګوند غړی محمد اسماعیل وایي جګړه په جګړې نه ختمیږي، نو اړتیا ده چې د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي.
ناممکن است که هر جنگ در پایان زور به صلح باد
په زور او جګړه سول نه شي راتلی. زه فکر کوم دا ناممکن ده چې د سولې مذاکرات د لسره پیل نشي. زه په دې باور یم چې دا یو تیروتنه وه او د امریکا حکومت به بیرته جبران کړي او د سولې خبرې بیرته پیل کړي.
پس گفتگو هندوار وجودی اثر میگیره.
د افغانستان د انقلاب اسلامي حرکت مشر او پخوانی طالب چرواکی مولوی قلم الدین هم وایي چې له طالبان سره بین الافغانی مذاکرات به خامخا کیږي، خو کله امریکا سره هوکړه ونشي سوله اسانه نه ده.
از افغانانو مذاکرات خو ضروری دی او حل دی مسئله دی دیلار نه راتللی شي، ممکن ده خو دی مسئله اصلی لوبغالی امریکا ده، دلته دی امریکا حضور ده، دی امریکا حضور دلته ادامه دی جنگ ده، دی غو حضور چې ختم نسی یا لغو سره خبری ونسی او دلته دی صلح را تاگ اسانه کار نه ده.
له دې تر څنګ د پخواني ولسمشر حامد کرزی لومړی مرستیال یونس قانونی چې د شهیدونې په مناسبت په یو غونډه کې خبرې کولې، موضوع ته په اشاره سره وویل سره دې چې د سولې په برخه کې په تیرو 13 کلونو کې پراخ نړیوال امکانات موجود وو، خو لا هم د هیواد وضعیت د کړکیچ په لوري روان دی او هیڅوک د سولې او انتخاباتو د لومړیتوب په اړه نه پوهیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې د دغې ډلې په موټر بم حمله کې د یو امریکایي په ګډون 2 ووژل شول. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دغه اعلان وروسته افغان حکومت وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات جدي نواقص لرل او د وروستۍ کېدو په صورت کې به یې هم ناوړه پایلې درلودې. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر هغه چې طالبان اوربند او افغان وژنه بس نه کړي په دې هېواد کې به دوامداره سوله رانشي. له دې سره د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي چې طالبانو سره د جګړې فکر موجود دی. نوموړی وایي دا هغه څه دي چې د هېواد او نړۍ له حالاتو سره برابر نه دي.
ساختار روحي وانی طالبان هم مساعد با یک مذاکره صلح نمیبینم.
زه د طالبانو روحي او رواني جوړښت د سولې د مذاکراتو لپاره مساعد نه بولم. د هغه ایديولوژي چې کومه ده په هغه کې سولې نه بلکې جګړه مطرح ده. هغه څه چې د افغانستان او نړۍ د وسنۍ او شرایطو لپاره مساعد نه دي.
در شرایط فعلی جهان و جامعه افغانستان
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مطبوعاتي غړی طاهر ځلان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې وزنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي.
او په افغانستان کې دوامدار او تلپاتې او بایده د سوله هغه وخت راتلی شي چې وسلوال طالبان له افغان وژنې لاس واخلي، بند ته غاړه کېږدي او د دولت سره مخامخ خبرې تکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون یعنی یکشنبه فاکس نیوز تلویزیون ته ویلي چې اوس دا په طالبانو پورې تړلې ده چې خپل چلند بدل کړي، خو یې نه ویل چې آیا له طالبانو سره به خبرې بیا پیل شي او که نه. خو دلته په افغانستان کې عام باور دا دی چې تر څو راتلونکو ورځو به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه بدله شي او بیا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه خبرې دوام پیدا کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د برېټانیا سفارت د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو د لغوه کولو په غبرګون کې په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان باید دا وښيي چې د سولې په اړه جدي دي. روسیه چې د افغانستان د لانجې یوه بله مهمه سیمه ییزه لوبغاړې ده، د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقاد کړی او ویل دي چې هغه منفي پیغام ورکوي. د افغانستان لپاره د دې هېواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه یو منفي پیغام ورکوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو د استازیو وروستیو څرګندونو ته په پام مسکو هیله مند دی چې دغه خبرې له سره پیل شي. مسکو په دې وروستیو کې 2 د ویداسې غونډې کوربه و چې د یو شمېر افغان سیاستوالو په ګډون د طالبانو استازیو هم پکې ګډون کړی و.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
له کابل کندوز ته د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه د قلیزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او خو د تازه دم ځواکونو په رسیدلو سره دوی توانېدلي چې د شپې په اوږدو کې دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور لري.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو ونیوله. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د قلیزال ولسوالۍ پر مرکز خپل بریدونه پیل کړي وو او په پایله کې نوموړي ولسوالۍ د یکشنبې ورځ ماښام 2 سقوط کړی وو، خو د کومکي ځواکونو په رسېدو سره وروسته له 6 سقوطه د ولسوالۍ اداره بیرته د افغان ځواکونو ونیوله. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تیر
ماخم و بجه زمک زواکونه لگلسوالی سخه دی دخت لوری تا وطلی و کل چه سیمه دی تازدام زواکونه ورسدل دشپی دری بجه دولتی زواکونه دی قرازال و لسوالی بیرتوانی ولا اوس محل حال تا تازدام زواکونه زای پرزای شوی دی بلخوا دی کندز ولایتی شوراوی 45 کال و رئیس دی قرازال و لسوالی نوی سلان جغرافیا دی وصلوال طالبان پو واک دا او یواز دی ولسوالی او دی امنی قماندانی ودانی چه هغه دی ابزاندخت که موقعیت لري دی دولت په کنترول کې دی. د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات چې په خپله د قلعهزار ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د ولسوالۍ اداره وسلوالو طالبانو نیولې وه خو کله چې سیمې ته د افغان کمانډو ځواکونه ورسېدل عملیات یې پیل کړ او د شپې په اوږدو کې وتوانېدل چې د ولسوالۍ اداره بیرته ونیسي. اوس مهال یوازې د ولسوالۍ اداره له دولت سره ده او د قلعهزال نوي سره دي. په ورته وخت کې د نوموړي ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې خلک له جګړو څخه په تنګ راغلي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو دولت د دغې ولسوالۍ بشپړه تصفیه کولو په اړه هیڅ اراده نه لري. د دغې ولسوالۍ یو تن قومي مشر عبدالغني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ولسوالو کې هم وضعیتونه خراب دي، هغه عدالت د سقوط کې دي، څوک پوسلې پسې ګرځي نه، زیات ستونزو سره مخامخ دي، تګ راتګ خپل کورو ته نشي کولی، دغسې وضعیتونه ګډوډ دي که نه پوسلې چې باید دولت توجه وکړي دې ته.
د یادونې وړ ده د 1994 کال را په دې خوا دا څلورم ځل دی چې د قلعهزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د کندز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د قلعهزال ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي چې له دوه ورځو راهیسې د نوموړي ولایت د شرشي ولسوالۍ سقوط کړی او لا هم د وسلوالو طالبانو په واک کې ده، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د قلعهزال ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ د دې ولایت له امام صاحب ګلتپي او چهاردرې ولسوالۍ سره او دغه راز د مزار شریف له کالدار ولسوالۍ سره پوله لري او برسیره پر دې د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې د قلعهزال او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان وردګو ولایتي شورا وایي په دغه ولایت کې د هوایي بریدونو پر مهال و ملکي کسان وژل شوي دي. د شورا غړي وایي دغه کسان تیره شپه د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د دغه ولایت مسؤلینو هم تیره شپه په سید آباد ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د ملکي کسانو وژل کېدل تایید کړل، خو وایي د شمیر په اړه یې کره معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو او د غوث ملاتړ ماموریت مسؤلینو تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت پرې راپور لري.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي یاد ملکی کسان تیر شپه دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند په تنګی درا سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي. د ولایتي شورا مرستیال شریف الله وته قازادی راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان هغه مهال وژل شوي کله چې دوی په یو سراچه موټر کې میلمستیا ته روان و چې تنګی درې ته نږدې د جوی زرین بازار په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو تر هوایي برید لاندې راغلي دي. په ورته وخت کې د دغه ولایت مقام مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې تیره شپه په سید آباد ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې ملکی کسان وژل شوي. د یاد ولایت مقام ویان محیب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه بهرنۍ ځواکونو په سید آباد ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي برید کړی چې پر مهال یې د عبیده او ملا قیوم په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي. دوی وایي په یاد برید کې د عبیده د پلار په شمول یو شمېر ملکی کسان هم وژل شوي، خو وایي د کره شمېر په اړه یې معلومات نه لري.
نو تر کومه ده چې اوس موږ ته امنیتي ارګانونو معلومات را کړي، کشکرګانو معلومات را کړي، امنیتي مېخه موږ ته معلومات را رسېدلي دي. هغه به دي چې ویل کېږي چې دا تېره ورځ د طیبه او ملاقین په نامه دوه وسلوال طالبان په برید کې وژل شوي دي، او دغه یو د طیبه بلاک چې په بېګنۍ پېښه کې کړل شوې ده د دې صدر نور کسان هم دي نو دا ملکی کسان ته مرجب لا وشه ده نو د دې په څیر پاره باندې چې لوجزیات موږ ته پړوږی شي وای حتی که دا به موږ ته پړوږی شي چې د کسان یا د ټول ملکی وو کړي سره وتلول هم نو غوړي چې زیات به د حتی ارزونه ورته سره شریک کړم
دا په د سیال کې د څورز مخ کې هم په یاد سیمه کې په یو هوایي برید کې د ولایتي چارواکو لکوله یو شمیر ماشومان وجل سی وو د ولایت شورا مرسیال شریف الله وتک د غراس صدر رادیو ټول چې د دې معلوماتو پر اساس په تیر یو میاشت کې فدغه ولایت کې شاوخوا سل ملکی کسانو ته مرګ جوړه وشته دی وايي یادو کسانو ته د وسلوالو طالبان لوري د ځمکني ماینونو او د افغان او بهرني ځواکونو د هوایي بریدونو او د شکیل خو د مخامخ جګړې پر مهال وشته
چې د تلپات په میدان باندې ولایت کې البته د تیر میاشت کې تقریبا شاوخوا سل کسو په تزخمیانو ټپیانو هوایی نمبر مینونه د طالبان هم دي کې طالبان هم مینونه ایښي دي په ملکي کسانو سره چې د بازې کلیزه ولي یعنې د دواړو خواو نه سره د جنګ طالبانو حکومت له خوا نه سره چې د ملکي خلکو ته
د ولایتي شورا دغه غړي وایي نور دغه حالات ورته د زغملو وړ نه دي او له شکیل خواو څخه په جدي توګه غوښتنه کوي چې د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي د ولایت مقام ویان محب الله شریفزی هم مني چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د هوایي بریدونو او عملیاتو پر مهال ملکي تلفات زیات شوي دی وایي د دغه ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د غوث ملاتړ ماموریت له چارواکو سره خبرې کړي
بالکل مخکې له دې نه هم ځینې پېښې موږ په ولایت کې لیدلې لکه په یو پېښه موږ په نرخ ولسوالۍ کې لیدله د هغې په اړه د دولت ځینې لوړ پوړي چارواکي د وزیر د پا په شمول باندې ولایت ته تشویق راوړی وو د هغه سره په ټوله کښې چې کومې لیدنې ولایتي ادارې مشرتبه له ولسمشر سره کړي دي په ټول لیدنو کې د ملکي خلکو د مرګوب د مخنیوي په اړه لازم بحثونه شوي دي وړاندیزونه شوي دي موږ غوښتنه هم همدغه ده چې که هر ډول عملیات ترسره کېږي باید د ملکي خلکو خوندیتوب ته جدي پام وشي او د ملکي خلکو
وسلوالو طالبان او د غوث ملاتړ ماموریت مسولینو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د عدالت او خوندیتوب ډلې تېره ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې تېره اګست میاشت په تېرو څو کلونو کې د ملکي وګړو لپاره خونړۍ میاشت وه
سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستې نسونو نسو مړول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
قدر من اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 نبی او په لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 څپه اوریدل شي دغه شان تاسې کوم خبرونه چې اوریدل دا د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه او ار جی هم اوریدل شي اوس هم تاسې ثبت شوي پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستول دي دا په ګډه سره اورو
ستاسو لا پیغامونو
رحمان د ننګرهار ولایت دامنګم دری کو څخه مو روزنه زموږ دغه پیغام د روزنه چې د وزارت دفاع ته دغه زموږ پیغام ورسوي چې زموږ د سیستم څخه وتلو آیا مونږ تاسو کور دي تر اوسه روزنه په کور دي کې وزارت تر اوسه کوي وزارت تر اوسه روزنه کوي کور دي تر اوسه دغه زموږ د یو سیستم نو روزنه زموږ مشکلاتونه دي ورو په څنګه لري چې فراتي وظایف کو قایشانه هغه زموږ د وزیر صاحب دفاع څخه دغه زموږ دغه پیغام تاسو ورته ورسوي روزنه زموږ دغه څنګه روزنه زر تر زر حل کې او سلام ورحمت الله وبرکاته آزادی رادیو ته دا پیغام چې زما چې موږ شروالی څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د کمیار شرط د ولسمه نه یک شه
کار پیل کړی دی د جاجه کار پیل کړی دی نو خدای چې کار ونه کړی دی چې نو ساتي لاس په سړي سړي په ګوري کې ته سیمانه په پلاسه خدای ځانان چې امې پر مخه مخ دغه جاده ده کار یې مې پیل کړی دی هغه د سیستم کې بیا ته کار کړی دی شریږي د کچروس خبرې پاتې دي کوم وسیله د ولسمه نه هېد مې جرته وښتنه وکړو هغه وایي چې دا په کتدار پر مربوط دي دا شریفه کېدل شي دا خو د شروالي وظیفه د شرواله مدیره ته په دا به کمې وظیفه اجرا کوي بل نه کچره دامین کنه دغه څه د کچروس د خبره خاورې کچې راوځي پر د جاجې په مابین کې غرځي هغه چې بیا د دې کارګر راشي دا راته پاکي چې شمالي سره یو ځکه تر هغه په ولړې پاکټ کې ورنه چې دا شروال سم خپل راځي دا علاقه دې وګورځي نو دې ته به توجه وکړي انو شبرا زملري د ازادي راډيو په خبرې کې راغلي نو خو د دې ځلني پیغام نه شرکې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
قدر من اوریدون کو د افغانستان په وخت د مازیګر څلورنیم بجې شوې احمد تکل استودیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل ښار کې د وګي د اتلسمې نیټې د لاریونوالو په ډزو د کابل د ګارنیزیون د یوه بریدمل له وژل کېدو وروسته یې شپږ تنه خپل سري وسلوال نیولی دي. د کندز چارواکي وایي چې د دې ولایت قلایزال ولسوالي یې تېره شپه له طالبانو څخه بیرته ونیوله. په شمال کې شاهین قول اردو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او هوایي حملو کې د شپږ دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA تایید کړی چې ایران د داسې پرمختللو سنټریفیوژونو نصبول پیل کړی دی چې د یورانیم د غنی کولو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. د سوریې په ختیځ کې د ایران پر پلوي ځواکونو او د هغوی د متحدانو پر سنگرونو په هوایي حملو کې اتلس وسلوال وژل شوي دي. او په داسې حال کې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف چین ته د سفر لپاره تیاری نیسي. لسګونه فعالانو نن د اومې ورځې لپاره د دې هیواد په جنوب لویدیځ ښار جناو زین کې اعتراضیه لاریون وکړ.
له احمد تکلنا په مننه اوس هم یو بهرنی موضوع د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او د ایران د اټومي لانجې د هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبه په ورځ له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره د اوکراین په ختیځ کې پر وسلوال کړکیچ او د ایران پر اټومي پروګرام خبرې وکړې. دا خبر د کرملین وی پاڼې خبر کړی. دا دواړه ولسمشران په موسکو کې د روسیې او فرانسې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو له کتنې یوه ورځ مخکې خپلو کې په ټلیفون غږېدلی دي. تاس خبري اژانس وایي د دواړو هیوادونو د دفاع وزیران به د ایران په شمول په فارس خلیج کې په وروستیو پرمختګونو د اوکراین په وضعیت او د مرکزي افریقا د جمهوریت په اړه خپلو کې بحثونه وکړي. د فرانسې د دفاع وزیر فلورانس پارلی له دې لیدنې مخکې د تاس خبري اژانس ته ویلي په بیلابیلو مسلو به صادقانه خبرې وشي. نوموړي ویلي ډېرې جیو ستراتیژیکي ننګونې شته چې فرانسه او روسیه پکې شریکې ګټې لري. نوموړي به د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره وګوري او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لی دریان به له خپل روس ساري سرګی لاوروف سره وګوري. لو دریان موسکو ته تر روانېدو مخکې یو فرانسوي تلویزیون ته ویلي دا ډېر وختي ده چې پر روسیې هغه بندیزونه لري شي چې له اوکراین څخه د کریمیا د ټاپو وزمې د لاندې کولو له کبله پرې د اروپایي ټولنې لخوا لګېدلې دي. مکرون او پوتین د غرازی یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې خبرې کوي چې روسیا او اوکراین هر یو په خپلو کې 15 بندیان تبادله کړل. دواړو خواوو وویل هیله مند دي دغه اقدام به د کیف او موسکو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو سبب شي. د فرانسې د ولسمشرۍ له دفتره په خبره شوي بیان کې مکرون د بندیانو دغه تبادله یو ښه اقدام بللی دی. په عین حال کې پوتین بیا وویل که د نورماندی د ډلې چې پکې روسیه او اوکراین فرانسه او جرمني شامل دي هر راتلونکې غونډه کې کې باید له مخکې بشپړ تیاری ورته ونیول شي تر څو د دغه کړکیچ حل لاره پیدا کړي. د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ په 2014 میلادي کال وروسته له هغې پیل شو چې کرملین پلوي بیلتون غوښتونکو په سیمه کې د دولتي ودانیو نیول پیل او په دونیتسک او لوهانسک کې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په سیمه کې د جګړو په ترڅ کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 1.5 میلیون نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته په اروپا کې دننه د بې ځایه شوو تر ټولو لویه شمېره ده. کیف موسکو په دې کړکېچ کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې بیلتون غوښتونکو ته د جګړو روزنه ورکوي، هغوی په وسلو او تجهیزاتو سنبالوي، خو بیلتون غوښتونکي په سیمه کې روانه جګړه کورنۍ جګړه بولي. د نورماندي ډلې وروستۍ غونډه په 2016 میلادي کال په برلین کې کلیوه. مکرون او پوتین دغه راز په خبرو کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون موضوع هم وڅېړله. په دې اړه د دواړو مشرانو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو روسیا او فرانسه دواړه د دغه تړون د ژغورلو لپاره هڅې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تر دې دمه مو له ملتیا مننه. اوس هم د ماشومانو د حقونو برخه کې د ازادۍ راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او تر هغې وروسته د لوبو له میدانه د ازادۍ راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. اول یو شمیر ماشمان تر اتلس یا شل کلنی پوری د شپې لخوا زایلم دوی.
داسې وړکای و پلار په بیلچاو اخه اماغه د ملا باندې چې ملا یې سوسته ده و څه مرض ورته پیدا سه. دو شپې با درې شپې با دی بس کی.
له داسې ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی باید خپل ماشومان نمونه وهي د یوه خاصه طریقه ونیسي، د ورځې مایعات زیات ورکړي، د شپې کم ورکړي، مورک باید زیات زر زحمت وباسي.
نن په همدې اکله د خلکو او ډاکټر خبرې اورو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، موږ وینو چې ځینې ماشومان تر اتلس یا هم شل کلنۍ پورې د شپې لخوا په بستره کې متیازي کوي. دا کار بېلابېل لاملونه لري: د شکرې ناروغي، د مثانې او پښتورګو التهاب، اروایي ستونزې لکه د حقارت احساس او داسې نور هغه مسایل دي چې له وجې ځینې ماشومان بستره لمدوي. د کابل اوسینکی اجمل وایي چې بیا په ځینو کورنیو کې پیغور ورکول کېږي.
وړه کې ماشومان هم ورته همداسې پیغور ورکوي، یا مجازن یا شوشتې ورته وایي، دا خبرې ورته کوي، تانیه ورکوي. مورې چې راغله په خوب کې وواله، حتی هغه له ځانه ویده په خوب کې په ځان نه پوهېده، څوله غاتې وواله، په لرګي را وواله، بیرون یې ویسته چې تا ولې جای کې متیازې کړې دي. هغه بیخي خجالت شي کم وخت.
هغه ماشومان چې د شپې لخوا په بستره کې متیازې کوي، د کورنۍ ښه چلند ته ضرورت لري. هغوی باید سپک نه کړو او نه رټو، ځکه په دې ډول مشکل نور هم زیاتېږي. د هلمند اوسیدونکي ماګول له نورو خبرو سره.
داسې وړکی و پلار په بیلچاو اخه هماغه د ملا باندې چې ملا یې سوسته ده و څه مرض ورته پیدا سه. دو شپې با درې شپې با دی بس کی. هغه غټې غټې توشکې نه، دغه غټ زوی مې دي، دا ولې کې ورته ومینځم اوار یې کړم، خو غټ هلک ده، کور کې بوی لګېږي، چې لږ وچې سي بیا یې ورته اوار یې کړم، هغه بیا متیازې کوي. خدای دې ځواني مرکه، دغه ته ولې کوې خورګړی په وسه نه کېږي. هغه رزم په خدای چې په 50 روپۍ شپږ دانې ګولۍ ورته واخیستلې، هېڅ فایده یې ورته ونه کړل. ملا ته مې ورویسته، تعویز مې ورته وکړ، هېڅ فایده یې ورته ونه کړل. خو درته په کار کېږم، خو غټ سړی ده، دغه یې نه کوي، نور نه کوي. دغه 4 کاله ناله کې کوي. سار چې راویل سمه چې دی په هغه ورځې شاشي کړي، سار وختي په واسه وي، ځای یې لکړی دی، تللی د شرمه شرمېږي.
ډاکټران وایي کوم ماشومان چې د شپې له خوا زایلم دوي، تکلیف یې د یو راز په توګه وساتئ. د خپلو خپلوانو یا د ماشومانو د ملګرو په مخ کې هیڅکله د خبره مه یادوئ. له ماشومانو سره لکه یو ښه ملګری چلند وکړئ. هغه پوه کړئ چې دا د هغه ګناه نه ده، دا ناروغي ده او د نورو ناروغیو په شان علاج لري. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر پاینده محمد سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
اگر ماشومان سه دشپ زایلندوی یا شاویدراری چورتوی، دا اگر ماشومان دی چې دشپ دوی خپل ادرار نسی کنټرول اولای او دشپ په ځای کې په خوب کې د دوی نه زایلندیک.
بله، علت چه ده؟ اول ماشومان د شپې زایلم دی.
د دې علتونه زیات دي. یو علت دا ده چې بعض ماشومان والدین نه بے پرواوی او د شپې نه جګی ماشومان ته زیات وبلن شیان ورکوي د شپې د خانه او مور بے پروايي کوي او جایلم دی. یو تعداد ماشومان بیا رواني مشکل لري، یو تعداد د مثانه مشکل لري. چې مثانه د عصبي لحاظه سفنکتر یا خپل هغه محاصره کنترولیږي نه، دغه په خاطر محاصره په خوب کې سسته پاتې کیږي او د شپې د هغو څخه ادراز.
تر څو کلنۍ پورې که ماشومان زایلم دی د اندېښنې وړ نه ده؟
څلور پنځه کلنۍ پورې دا د اندېښنې وړ نه ده. دا اصلاح کېږي، باید والدین دې ته ډېر متوجه وي. بیا وروسته د پنځو شپږو کلو که دا پاتې شي، دا بیا تداوي ته ضرورت لري.
تاسو ویل کله چې ماشومان د شپې زایلم دی، دا ام رواني مشکل کېدلی سي، ام سي مشکل کېدلی سي، بیا کورنۍ څه وکړي؟ آیا رواني ډاکټر ته ورسي که د داخلي برخې ته؟
ښه ده چې دواړه ډاکترانو څخه مشوره واخلي، خو دا د رواني ډاکټر نه هم مشوره واخلي، ځکه چې ماشوم چې د شپې ځای لمدوي هغوی فشار لاندې، هغوی مثلا چې ادراز راشي دوی زیات شرمیږي او دا په دوی ډېر منفي اغیزه لري. نو ښه ده چې د اصابو یا د رواني ډاکټر تداوي لاندې هم وي او د داخلي ډاکټر تداوي لاندې هم وي، ځکه چې بعضې انتان یا میکروبونه د دې مثانې او یا د ګردو دم سبب کېدای شي چې باعث د شب ادراري یا د زایلم دولو سي.
یو شمېر کورنۍ کې لیدل کېږي کله چې ماشومان د شپې ځای لوند کړي هغه ډېر وهي، هغه ته داسې خبرې کوي چې هغه شرمیږي د همزولو مخکې ورته ځي. دا موضوع څنګه ده؟
دغه موضوع ته باید والدین ډېره توجه وکړي، ځکه چې ماشومان د یو خوا خو دوی فشار لاندې دي چې دوی د خپل ادران نسي کنترولیدنه د شپې امتیاز دي. بیا والدین که دوی ووهي او یا دوی تعدید کړي، دا د دوی په روان او د دوی په اعصابو ډېر منفي اغیزه لري. د دې په خاطر باندې دوی باید دې ته ډېر زیاته توجه وکړي، دوی باید خپل ماشومان تهدید نه کړي.
یو خو دا ده چې کله ماشوم د شپې زایلم دی، دا باید ډاکټر ته ور وستل شي. بل کورنۍ څه وکړي تر څو دا کار ماشوم رو
کورنۍ خصوصا مور چون ماشوم سره همیشه به تماس کده، دا باید ډیره محتاطه وي او خپل ماشوم ته په ډیره اصولي توګه توصیه وکړي چې دا د ورځې که اوبه ډیرې چکي یا اوبلن شیان ډیر خوري دا پروا نه لري، او که داسې متیازو ماشوم ونیو کوشش وکړي چې زر لاړ نه شي، مثانه کلکه ونیسي. دا په تداوي کې ډیر رول لري. دا دوه درې میاشتې کې دغه کار کوو کې دغه بې دوا بې د تداوي دا ماشوم خپله ښه کېږي، او د شپې د خوا کوشش وکړي چې خپلو ماشومانو ته ډیر اوبلن شیان ورنه کړي، لکه اوبه چای داسې دا باید ورنه کړي. بیا هم د شپې مور باید مسؤوله ده، مجبوره ده چې خپل ماشوم دوه درې وارې باندې وباسي او د ادرار لپاره دا روان دی. ماشوم ډیر ښه تاثیر لري.
له څو کلنۍ وروسته باید کورنۍ خپل بچی ډاکټر ته بوزي او د درملنې په فکر کې سي.
شپه و کلو ته درسیږي او دی د شپې زایلم دی، دا ماشوم دا ډیر ضرور ده چې دوی د خپل ماشوم ډاکټر ته بوزي او د تداوي لاندې ونیسي.
یعنی په اخره کې دا کوي چې کله ماشوم د شپې زایلم دی، نو دا کوم قصدي کار نه ده، هغه په خوب دی او دا یوه ناروغي ده. دا کار کیږي، باید کورنۍ دا موضوع دغه مقابل کې جدي ونی نیسي.
دا یو ناروغي ده، یو تعداد ماشومان نسی کولای خپل ادرار کنټرول کی، دوی ادرار پر ځای کیږي. نو که والدین دوی تعدیدی، نو دا به د دوی په ماشوم ډیره بده اغیزه ولري آینده کې. نو دې په خاطر دوی باید خپل ماشومان ونوهي، دوی باید تعدید نه کړي. ماشومان ته د یوه خاصه طریقه ونیسي، د ورځې مایعات زیات ورکړي، د شپې کم ورکړي، مور یې باید زیات زر زحمت وباسي چې شپې یو دوه وارې درې وارې راجیک کړي، باندې وباسي، بدې خبرې یا زشتې خبرې ونه کړي.
که راستو د ماشومانو درملنې ته چې دوی د شپې په ځای کې متیازې کوي یا زایلم دی، درملنې څومره وخت په بر کې نیسي او څه رقم دوا دوی ته تاسو ورکوئ؟
پنځو کلو نه کتي تر پنځو کلو پورې زیات ویتامین تراپی باید وشي. تا دوه میاستو تا تداوی باید که اکثر ماشومان خسویدی او خکیگی تا دوه میاستو.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د متخصص ډاکټر پاینده محمد خبري واوریدي. دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیست الله ممال او ملګری.
Maidana. Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو او نیز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ ووسی. په کرکټ کې د افغانستان تاریخی بریا، په یوازینی ټیسټ لوبه کې بنگلاديش ته ستره ماته ورکړه.
افغانستان یوازینی هیواد دی چې په نړیواله کچه په دې بریالی شخه چې په ډېرو کم لوبو کې یعنی په درېمه لوبه کې دوه پرله پسې بریاوې ترلاسه کړې.
راشد خان په دواړو اننګزونو کې لس مقابل لوبغاړي وسرول او پنځاویا منډې وکړې. دا هم وایي چې د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړي محمد نبی له ټیسټ کرکټ نه استعفا وکړه. همداشان به د کندهار ورزش له مسؤل سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه هم خبرې ولرو. په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د 2022 فوټبال نړیوال جام غوراوی په اړه سیالۍ کې افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلې بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي. دغه لوبه د افغانستان په کوربتوب په تاجکستان کې ترسره کیږي. دغه سیالۍ د افغانستان په سبا د شپې 8 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې په خپل لومړۍ لوبه کې د قطر پر وړاندې شپږ د صفر پر وړاندې ماتې منلې ده. د آسیا د کرکټ 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د جام په سیالیو کې افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته ووته. افغان لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې پاکستان کې په 50 منډو او بمبکی کوټ اپ وو ویکټو ماتي ورکړه. خو په درې ملو بکی د هندستان پر وړاندې ماتي ومنله. بلخوا پاکستانی لوبډلې په دغه سیالیو کې د افغانستان او هندستان پر وړاندې د ماتي خوړلو وروسته د دغه سیالیو بهر شو. افغان لوبډله په نیمه پایلو بکی د سریلانکا او یا هم د بنگلاديش پر وړاندې د رواني میلادي میاشتې په 12 نیټه د سیالۍ ټکر ته لاړ شي. افغانستان تیر کال د دغه سیالیو اتل ولی ګټلې و او د افغانستان د خزنه والیبال لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د سری میاشتې لوبډلې په اتل ولی سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو په پایلوبه کې د سری میاشتې لوبډلې د هرات د والیبال د نجونو لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي پیمان په خبره د دغه سیالیو په نیمه پایلوبه کې د سری میاشتې لوبډلې او د هرات لوبډلې بیا د خاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. سیالیو څخه شپارس غوره تیری د افغانستان د لویانو د والیبال ملي لوبډلې ته او څوار لستان نور د ځوانانو لوبډلې ته غوره شوې.
درنو دوستانو مننه چې ازادي راډیو اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د کرکټ لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته په بنگلاديش کې په 15 ورځنۍ لوبه کې سره ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک څو شی وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره ستر تی بره یادېږي.
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ستر یو مبارکي خبر ټول هیوادوالو ته وایم. افغانستان نن وکول شو چې په ټیسټ لوبه کې د بنگلاديش په پستر توپیر ماته ورکړي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې په نړیواله کچه په دې بریالی شخه چې په کم لوبو کې یعنی په درېمه لوبه کې دوه پرله پسې بریاوې ترلاسه کړې. د کرکټ په تاریخ کې که موږ تاسو وګورو ډېرې داسې هیوادونه شته چې په کلونه کلونه هغوی د خپل کرکټ د ټیسټ کرکټ په پیل کې نشي کولای ترلاسه کړي، په لسګونو لوبو کې نشي کولای خپل بریا ولمانځي. اما خوشبختانه چې افغانستان په دریو لوبو کې دوه لوبو بریال ماندی، نو تر ټولو خوره او د خوشحالۍ ورځ چې افغانستان نن بیا هم په ټیسټ لوبه کې بریا ترلاسه کړله.
د پوینټونو په حساب باندې هوتک صاحب څومره پوینټونه افغانستان ته د دې ټیسټ د بریا نه ورکول شو ویل کېږي؟ داسې چې په دې بریا سره موږ په لسم ځای کې خو پاتې کیږو، خو نمرې مو تقریبا بنگلادیش ته ورنږدې کیږي.
بله، او موږ د دې بریا په ترلاسه کولو سره کولای شو چې په نړیواله درجه باندې کې نور هم مخ ته ولاړ شو، پورته ولاړ شو. لکه اوس تاسو ګورئ موږ یو لسم مقام څخه خوشبختانه چې لسم مقام ته پورته لوسو شروع، دغه لوبې د پوینټونو په ترلاسه کېدو سره به افغانستان ان شاء الله نور هم د نړیواله درجه
بل ټیسټ سیالي وي چې په څو میاشت وروسته به له ویسټ انډیز سره هم ترسره کیږي، څنګه داسې معلومات شته؟
بل یو ټاکل شوی ده چې افغانستان د ویسټ انډیز لوبډل سره هم لوبې ولري، او هغه لوبې به د افغانستان په کوربه توپ ترسره کیږي. نو ان شاء الله چې دا لوبې لپاره به هم دغه شانتي پوره تیاری نیسي د افغانستان کرکټ لوبډله.
افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو. بلخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر د ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو سره مخه خوکړه محمد نبی، چې تازه د افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ په روانه ټیسټ لوبه کې ولوبید او څو تنه مقابل لوبغاړي هم وسوځول، وایي چې نور د کرکټ دغه بڼه پرېږدي، استعفا کوي او خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي. خو نوموړي ویلي چې په یو ورځنیو او شلوریزه سیالیو کې به د افغانستان استازیتوب کوي. په دې اړه ناجی صافی لنډ مطلب برابر کړي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر د ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالیو سره مخه وکړه محمد نبی، چې اوسمهال د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پر روانه 15 ورځنۍ لوبه کې لوبیږي، ویلي چې د کرکټ په دې ډول کې غواړي خپل ځای ځوان لوبغاړو ته پرېږدي. خو نوموړي ویلي چې په یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو کې به د افغانستان استازیتوب کوي.
هر یو لوبغاړی ارمان چې ټیسټ لوبې وکړي. 13-14 کال نه افغانستان ته خدمت کړې ده، همدا ارمان زما هم و چې ما افغانستان ټیسټ سټیټس ته ورسوم، او هغه زما ارمان پوره شو. او کوشش مې همدا ده چې په کال کې زمونږ زیات نه زیات یو یا دوه ټیسټ لوبې، او زه غواړم چې هغه زما په ځای یو ینګسټر راشي او دلته لوبې وکړي، ځکه چې روان کوم نوي ځوانان چې زمونږ دي ډومېسټیک یاد خزلېږي، او زما کوشش هم دا ده چې هغوی ته لږ چانس په دې ټیسټ لوبو کې ورشي او په آینده کې یو ټیسټ ډېر لوبډله جوړه شي. زما کوشش هم دا ده چې همدې دوه فارمیټ ته ځان برابر کړم، ځکه چې دواړه په سپین بال باندې کېږي. همدغه سپین بال زما کوشش هم دا چې همدې لپاره ځان فټ وساتم، ځان لپاره څومره کوی شم زیاته لوبو کوم په همدې ون ډے او ټي ټوینټي کې. چلا زموږ کوشش به زما هر وخت به همدې سره زما خپل ایکسپیرینس بار وخت ځوانان سره شیر کوم، څنګه مې مخکې شیر کړی ده په کیمپ کې وي یا ټي ټوینټي ون ډے سکواډ که ځوانان یې، ما هم دا خپل کوشش کوم چې خپل ایکسپیرینس سره شیر.
محمد نبی د 1950 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی. د 2009 کال د اپریل په 19 د افغانستان لپاره خپل لومړۍ یورزنی لوبه د سکاټلند په وړاندې ترسره کړه چې 58 منډې پکې وکړي، خو د کوم لوبغاړي په سوځېدو بریالی نه شو. محمد نبی په 2016 میلادي کال کې په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتانی کړي. محمد نبی یو سو افغان لوبغاړو څخه دی چې په لوبډله کې د آل راونډرانو په توګه لوبیږي، یعنی د ښه بیټنګ ترڅنګ ښه بالینګ هم ترسره کولی شي. نبی د هند په غوره لیګ IPL سیالیو کې، د استرالیا په بیګ باش، د ویسټ انډیز په ګریبن، د بنگلاديش په BPL او د پاکستان په PSL سوداګریزو لیګونو کې هم لوبېدلی دی. د تروسه په 121 ورځنیو سیالیو کې برخه اخیستې ده، 2699 منډې کړي او 128 وکټې اخیستې دي. د غشانې په 18 شل اوریزو سیالیو کې 1118 منډې کړي او 9 وکټې اخیستې دي. د شل اوره سیالیو د منډو او سات 21.9 او د یو ورځنیو سیالیو د منډو او سات 20.45 دی. ښاغلی نبی په دوه ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو کې هم د افغانستان لپاره لوبېدلی چې منډې او څلور مقابل لوبغاړي سوځولي دي. په یوه لوبه کې د ده تر ټولو ډېرې منډې 116 دي او تر ټولو ښه بالینګ یې د 10 منډو په بدل کې د څلورو لوبغاړو سوځول و.
نو اوس هم لژمنې سره سام ورزو کندهار ته د کندهار د ورزش له مسؤل سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کوو. دغه مرکه په کندهار کې زموږ خبریال صادق رښتینی کړی ده.
سپورت او بدني روزنې امیر شغل احمد ولی مدیر هغه ډېره مننه چې د ازادي راډیو سره مرکې ته زیږي. که په پیل کې راته ووایاست چې په کندهار کې د سپورت او بدني روزنې اړوند دا مهال په کومو او څومره رشتو کې ورزشي لوبې کېږي؟
موږ په کندهار کې پیلن اتلس پال رشتی لرو چې هغه مختلف رشتی دی. په کندهار کې فعالیت کوي او په مختلفو ځایونو کې دوی خپل کلبونه لري او په حال اتلس پیتراسونه لري.
خلک وایي له کرکټ او فوټبال پرته په کندهار کې د نورو لوبو سیالۍ نه جوړیږي، علت یې څه دی؟
بلې رښتینی صاحب، دا خبره حقیقت نه لري. موږ د افغانستان د جنتري مطابق پلانونه لرو چې موږ د مرکز را کول کیږي. د سبا زموږ د یو پرورشي اندام یا د بدن د ښکلا یو لوبډله چې د ولسو کسو څخه تشکیله د مرکز ته ځي. موږ د افغانستان د جنتري مطابق مخته ځو. ټول پروګرامونه چې را کول کیږي د یو کال موږ په هغه ترتیب مخته ځو.
ښاغلی مدیر، هغه یو بل ستونزه چې خلک په خاص ډول د سپورت مینوال او کمانډان یې په اړه شکایت کوي، د کافي دولتي جمنازیمونو نه موجودیت دی. په دې ورستوي کې کندهار ښاروالي د سپورت او بدني روزنې امیرت ته شجری بمځکه هم ورکړه. د سپورت مینوال وایي دوی تر ډیره له شخصي جمنازیمونو ګټه اخلي.
بله، موږ په کندهار کې واقعا جمنازیمونو شخصي و. د افغانستان د رئیس جمهور په خاصه پرزوینه سره موږ د محترم والی صاحب سره یو ځای یو ډیر اصري سیستم جمنازیم چې د کابل له ډې سره نږدې موقعیت لري، پیل نه 50% کار هم مخته تللی دی. په ډېر یو اصري سیستم افتتاح کړی دی چې انشاءالله په 130 ورځو کې به دا جمنازیم فعال کیږي او موږ به د خپلو ګرانو ښاریانو او ورزشکارانو په اختیار کې ورکړو.
او ته دې مخکې کوم نور جمنازیمونه؟
نه، نور جمنازیمونه نه و، یوازې یو د زرغونی انالیسه جمنازیم دی چې په هغه کې زموږ د وناس او بدلې تمرین کولای سي. صرف نارینه ورزشکاران هلته تمرینات نسي کولای.
په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه هم پای ته رسیږي. درنو دوستانو، تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې پاک الله سپارم. پاک الله مو مل شه.
جشن میدان سواریاں نو لکا بازان راغلی کرکٹ پیدا خلا کا چی افغانان راغلی
شیب مزکڑے ہوئے برے لزانو سر